امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو تم هر کلیوم په فایل کې د مهمو خبرونو سرټی کې اوري
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره نوې ستراتیژیک تړون په اړه د خبرو په لړ کې د لوی جرګې را بللو غوښتنه کړې ده او ولسمشر ټرمپ په پا پاکستان کې د دوه برمته شوو کسانو د راخلاصون ته عمل نه مننه کړې ده او د ایران سره د موافقې په سر جنجالونه هم زیاتېدو باندې دي.
سلام درنو اوریدونکو، زه نوشابه آشنا یم. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سرپیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د وسله والو مخالفینو شمیره د تیرو وو کلونو په نسبت زیاته شوې.
تعداد تروریستا شبکې تعلق دارن و یا به تروریستای پاکستانی تعلق دارن.
د افغانستان د مخدره موادو ضد مبارزه وزارت ویلي دي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل پلانونه سم نشي عملي کولی.
دا یو آفت دی، دا یو سونامی ده، دا یو غټ چالش او جنجال دی په وطن کې.
او د فلسطینیانو دوه مخالف ډلې یو جوړجاړي ته سره رسیدلی دي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د امریکا نوې ستراتیژي چې په افغانستان کې لوی قدرتونو د مخامخ کېدو لامل کیږي او ټینګار کوي چې له افغان حالت څخه د وتلو لپاره دودیزه لویه جرګه باید راوبللی شي. ښاغلي کرزی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو سره خبرې کولې او ویویل افغانستان د نړۍ او سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او نه غواړي چې دغه هیواد د مقابلې په مرکز بدل شي. پخواني ولسمشر زیاته کړه چې له اوسني وضعیت څخه د وتلو تر ټولو غوره لاره د دودیزې لویې جرګې جوړول دي او په دې تړاو افغان حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبان سره هم اړیکې نیولې دي. هغه وویل
امیدوار هستیم که حکومت افغانستان جلالت ما رئیس جمهور کشور ما به تحریک طالبان هم خط بیشتر کردیم در این موارد باشن گفتیم که افغانستان از چی حالت میگذره و آرزونا خواهش کردیم که از راه صلح و نشستن با مردم خود ما در کشور خود ما کشور ما را با صلح و با امنیت برسانند.
ښاغلي کرزی دغه راغ ټینګار وکړو چې وسله وال طالبان تورستي ډله نه ده بلکې تورستي کړنې ترسره کوي، خو القاعده او داعش د تورستي ډلو په توګه یاد کړو. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د تیرو اوو کلونو په پرتله اوس په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شمیر درې چنده زیات شوی دی او په وینا یې له هر څلورو ترهګرو یو بهرنی ترهګر دی. د ملي امنیت سلاحکار محمد اتمر چې نن د کورنۍ چارو د وزارت د زونونو د قمندانانو یو سیمینار ته وینا کوله داسې وویل:
تعداد تروریستا نسبت به 7 سال قبل که ما در خدمت شما بودم
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شمیر د اوو کلونو پرتله درې چنده زیات شوی. موږ یوازې په افغانستان کې د داخلي ترهګرو سره مخامخ نه یو، له هرو څلورو ترهګرو نه یو بهرنی دی.
ښاغلی اتمر دا هم وویل چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو کموالی د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو زیاتې فعالې او شمیر هم زیات شي. تازه خبر دا ده چې کونړ کې ډرون برید د داعش وسلوال وژلې دي. د کونړ ولایت امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت امریکا غږ ته وویل چې پنځم په مقام د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې په داعش وسلوالو ډرون برید شوی چې له امله د یو قومندان په ګډون شل داعش وسلوال وژل شوی دي. نوموړي ویل چې برید د داعش ډلې په یو غونډه شوی دی. د شانګای کانفرنس تقریبا اوه کاله وروسته یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د تماس د ګروپ غونډه وکړه. په غونډه کې چې افغانستان د سارون کې پیسې پکې ګډون کوو، دا ځلې د تروریزم ضد مبارزې په همغږۍ په سیمه کې د جرمونو مخنیوي او د افغانستان د امن کول په اړه هم بحث کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان کې د سخت دریځو له قید څخه د یو امریکایي مېرمنې او د هغې د کناډایي میړه په خوشه کولو د پاکستان د رول ستاینه کړې. سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې امریکایي مېرمن کلیتلین کولمن او د هغې کناډایي میړه جوشوا بیولی په 2012 کې د حقانی ترهګرۍ شبکې لخوا چې د طالبانو سره اړیکې لري یرغمل شوی وو. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې مېرمن کولمن په داسې حال کې چې د حقانی شبکې به بند کې وه درې ماشومان هم زیږیدلي. دې نه مخکې د پاکستان فوج د 5 تنو د خلاصون خبر ورکړی وو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان پوز امریکایي میرمن کیچلن کولمن د هغې کینیډایي میړه جوشوا بویلی او درې ماشومان د 5 کلونو د لادرکۍ نه وروسته بیرته ژغورلې دي. دغه ښځه میړه په 2012 کال کې د افغانستان نه برمته شوې وه چې وروسته بیا طالبانو د هغوی د برمته کولو مسولیت ومنه. طالبانو د دغه کسانو دوه ویډیوګانې خپرې کړې وې او د دغه کسانو د خوشي کولو په بدل کې د خپلو بندیانو ازادي د غوښتل. د پاکستان د پوز اعلامیه وایي چې دا کورنۍ په 2012 کال کې په افغانستان کې تختول شو وه، خو په دې وروستیو کې د امریکا استخباراتو پاکستان ته ویلي چې هغوی د پولې اخوا اړول شوي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
او د پاکستان یو خبر دا هم دی چې د انتخاباتو کمیسیون غواړي د سیاسي اپوزیشن مشر عمران خان راونیسی او محکمې ته حاضر کی. د انتخاباتو د کمیسیون ویان وی یو قضایي پلاوی نن پنځشنبه د پخوانی کرکټ لوبغاړي او اوسنی سیاستوال عمران خان د نیولو حکم ورکړی دی. د فلسطینیانو دوه مخالف ګوندونو فتح او حماس سیاسي جوړجاړی کړی دی. دا خبره د حماس ګوند مشر اسماعیل هانیه نن د پنځشنبه په یو اعلامیه کې وکړه. د فلسطین د فتح ګوند یو چارواکي نن پنځشنبه وویل چې سیال ګوند حماس سره د پخلاین د خبرو اترو وروستی عمل په مخ تللی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په غزه کې د فتح ګوند یو جګپړي مشر زکریا الاغا وویل په قاهره کې د دواړو ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو وروسته به د فلسطیني ادارې رئیس محمود عباس د لومړي ځل لپاره غزې ته سفر وکړي چې د یوې لسیزې څخه وروسته ترسره کیږي. عباس له هغه وخت څخه را په دې خوا غزې ته نه دی تللی چې ځواکونه یې په 2001 کال کې د حماس د اسلام پالو لخوا په شا وتنبول سول او له هغه وخت څخه غزه د حماس په کنټرول کې ده.
موږ نن ماښام په قاهره کې په ټولو مسئلو تر خبرو وروسته موافقه وکړه او اوس د اختلاف وړ ټولې مسئلې حل شوې دي.
نن پنځشنبه سهار دواړو ګوندونو اعلان وکړ چې په قاهره کې د مصر په منځګړتوب د کلونو اوږد اختلافات حل سوي او د خبرو له لارې موافقه ته رسیدلی دي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او د ایران نړیواله اتمی موافقه د ناکامۍ سره مخ ده. جمهور رئیس ټرمپ خبرداری ورکړی چې د ایران د 2015 کال د اتمی موافقې نه به امریکا راوباسي او په لوړ کې به د ایران په اړه خپل دریځ هم روښانه کړي. او د کالیفورنیا په شمالي ساحو کې پراخه اور د تیز باد له امله په خورېدو دی او په زرګونه خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړی دي. رپورټونه وایي چې پنځشنبه پورې د اور لمن نور هم پراخه شوې ده. تر اوسه 30 کسان په دغه اور کې مړه شوي دي. او متحده ایالات غواړي د ملګرو ملتونو په یو مهم فرهنګي سازمان کې خپل غړیتوب ختم کړي. د یونیسکو په نوم د ملګرو ملتونو د فرهنګي او تعلیمي ادارې ډیپلوماتانو وویل چې امریکا په پام کې لري چې د یونیسکو د سازمان نه ووځي. امریکا دغه سازمان ته د کال $80 میلیون مرسته ورکوي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه تاسو د امریکا غږ آشنا راډیونه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. اوس پام کوي رپورټونه ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وی وسلوال طالبان ترهګر نه دي بلکې تروریستي کړنې ترسره کوي، خو القاعده او داعش ډلې ترهګرۍ وبللې. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوې ستراتیژي په افغانستان کې د لوی قدرتونو د مخامخ کېدو لامل کیږي او ټینګار یې وکړ چې له روان حالت نه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل شي. نور حال د رحیم ګل څاروان له رپورټ اورو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دودیزی لوی جرګې دایرې د لغواړي. دا چې کله او څنګه دا لوی جرګه راوغوښتل شي لا هم معلومه نه ده. پخوانی ولسمشر وایي افغانستان د امریکا او د نړۍ او سیمې د هیوادونو د تقابل په نقطې بدیدونکی دی. پخوانی ولسمشر وایي اوسنی وضعیت داسې دی چې باید لوی جرګه د مسایلو حل ته راوبلل شي.
از دید ما، از تجربه چندین سالی ما، بهترین را دار شدن لوی جرګه است. امیدوار هستیم که حکومت افغانستان، جلالت مآب رئیس جمهور کشور ما، دکتر صاحب اشرف غنی، دکتر صاحب عبدالله رئیس حزب اجرائیه که با روزیشان صحبت کردیم، رئیس حزب جمهور چند روز پیش خط نوشته کردم با دکتر صاحب عبدالله یک هفته پیش بسیار با تفصیل شیشتیم صحبت کردیم در میز یک ساعت دو ساعت بسیار صحبت دوستانه داشتم با تحریک طالبان هم خط بیشتر کردیم در این موارد برشان گفتیم که افغانستان از چی حالت میگذره و آرزونا خواهش کردیم که از راه صلح و نشستن با مردم خود ما در کشور خود ما کشور ما رو با صلح و با امنیت برسانند.
خوانی ودس مشر دی پختین ته جواب کی چې آی طالبان تر هغردی او کنه ویل دا ډله تر سلويخ فیصد خاور پلاس کلری هغه داعش او القاعده تر هغری ډلی وبللی
ولی خود گروه طالبان ما جز مردم افغانستان میدانیم و با امرایشان با مذاکره میشریم اعمالشان تقبیح میکنیم و اعمالشان که باعث قتل مردم افغانستان میشه تروریستی میگیم به همین ترتیب که بمباری امریکا رو تروریستی میگیم قتل مردم افغانستان توسط بمباردمان امریکا هم تروریسم است.
خوانی ولسمشر د امریکا د نوې ستراتیژي مخالفت وکړ.
نو د ترامپ د امریکا د محترم جمهور رئیس د پالیسی او د نوې ستراتیژي مخالفه پدې يم چې شعار د جنگ او شعار په منطقه کې د تفریقې د ایجاد
ارګ بیا د خوانی ولسمشر د سرګندونو په جواب کې وایي چې د امریکا ستراتیژي د افغان حکومت او خلکو د نظریاتو په اساس جوړه شوې ده. د ستراتیژي د سولې او ثبات لپاره ده.
افغانستان در پرتو 5 حلقه سیاست خارجی
افغانستان د خپل بهرنی سیاست په 15 حلقو کې اوس د سیمې د تړاو په نقطه بدل سوی زموږ له خاورې د هیڅ گاونډي په خلاف استفاده نه کیږي. حکومت په سم لار دی. د شهریانو مثبت نظرونه زموږ له پرمختیاوي پروګرامونو سره مرسته کوي.
ارګلا هم څه نه دی ویلي چې آیا لوی جرګه غواړي او کنه او نه هم طالبانو د پخواني ولسمشر د لیک جواب ویلی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي د وسلوالو مخالفینو شمیر د تیر وو کلونو په پرتله درې برابره زیات شوی دی. د هغه په وینا دا مهال افغانستان یوازې له کورنیو ترهګرو سره مخ نه دی، بلکې په هرو څلورو ترهګرو کې یوې بهرنۍ دی. لیمین یزی په همدې اکله له کابله رپورټ رالیږلې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي په افغانستان کې په بېساري ډول د بهرنیو هوایي ځواکونو د کچې راکمېدل دې ته زمینه برابره کړه چې نړیوال تروریزم او مختلفې تروریستي ډلې دلته راشي. ښاغلي اتمر چې د ولایتونو په کچه د سیمه ییزو زونونو او سرحدي لواګانو د قمندانانو د درې ورځني سیمینار د پای په غونډه کې خبرې کولې وویل د تیرو کلونو په پرتله ترهګر درې برابره زیات شوي دي چې په هرو څلورو ترهګرو کې یوې بهرنۍ دی.
تعداد تروریستا نسبت به 7 سال قبل که ما در خدمت شما بود نسبت به او زمان
در ترهگر شمیر هغه وقت چیز استاس په خدمت که وم در هغه وقت په پرتله دری برابر ډیر شوی دی. موږ یوازې داخلی ترهگر سره مخ نه یو، له هر څلورو ترهگر څخه یو یې بهرنی دی. دا بهرنی یا د القاعده او داعش ډلو پورې تړاو لري او یا د سیمې تروریستي ډلو پورې تړاو لري، لکه د ازبکستان اسلامي جنبش یا په اصطلاح د شرقي ترکستان اسلامي جنبش او یا هم پاکستانی ترهګرو پورې اړه لري.
شرقی تعلق دارن و یا به تروریستای پاکستانی تعلق دارن.
د ملي امنیت سلاکار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خطاب وویل د تیر جنگی فصل په ګټلو سره تاسو نه یوازې د جنگ میدان بلکې سیاسي میدان مو هم ګټلی دی. ښاغلی اتمر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جګړې کولو وړتیا او شهامت پیدا کړی، خو زیاتوي فساد او سیاسي بې اتفاقي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دی. ښاغلی اتمر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د نړیوالو ټولنې د مرستې څلور شرطونه د پولیسو منځ کې د خپل منځي وژنو درېدل، د جګړې وړتیا پیدا کول، د فساد له منځه وړل او د جګړې پر مهال د مرګ ژوبلې د کچې ټیټول یاد کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د شمیرې له زیاتوالي خبر ورکوي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دغه هیواد کې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته رسېدلې ګڼي. ښاغلي کرزی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله د هغو څرګندونو په غبرګون چې ګواکې اوس په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي وویل
قطعا دوی د شلو ډلو خبره نه ده کړې او نه شل ډلې وې. دا دفتن دا خبره راپیدا شول چې شل ډلې څوک چې تسې نومره یاد و داعش ته هغه دی واضح دا نور څوک. موږ نه باید خپله خاوره په زور د تروریزم مرکز کړو. موږ نه باید دا انتباه دنیا ته ورکړو چې زموږ په خاوره کې دا ټول تروریستان ناست دي او دا غلطه خبره ده. موږ په خاوره کې د منفعتو جنگ دی او د هغه لپاره تروریستي ډلې زیږول کیږي. نو لهذا موږ باید سوله راولي خپلې خاورې ته او دا ډلې ورکې شي. د شل ډلو زه خبر نه یم، هیڅ وخت مې نه دي اورېدلي او نه هم منم به نام او به نشانه شلی دی.
خاغلی کرزی دغه راز ټینګار وکړ چې د وسلوالو طالبانو ډله تروریستی نه ده بلکې تروریستی کړنې ترسره کوي، خو القاعده او داعش د تروریستی ډلو په توګه یادې کړې. نظامی کارپوهان هم د نړیوالو سیمه ییزو ترهګرو د ډېرېدو او د جګړې د پراخېدو خبره کوي. نظامی کارپوه تی غلام رخیل امریکا غږ ته وویل د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علی مراد وایي د ملي او امنیتي ځواکونو په تجهیز کې په کافي اندازه ستونزې شته. ښاغلي مراد سیمه ییزو پولیسو ته په اشاره وویل چې حکومت په ټول افغانستان کې له 10,000 سیمه ییزو پولیسو څخه نیمې نشي تجهیزولی.
پولیس محلی را توجه بکنن، اونا بری
سیمه ایز پولیس د وظایف او دغه لایحې ته چې اوس پکې قرار لري نه دی جوړ شوی. هغوی ډیر محدود امکانات لري، موږ یې نشوی یاشه کولای. له 10,000 پولیس څخه چې موږ یې په تشکیل کې لرو 15,000 یې یاشه شوی دی.
په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د شمیر د زیاتوالي او د سیمه ایز پولیسو لپاره د کافي تجهیزاتو د نشتوالي خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې 13 اونۍ افغان ولسمشر په کندهار ولایت کې د امریکا له هوایي ځواکونو څخه د 2 بلک هاک هلیکوپټرو د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل وسلوال مخالفین د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ماتولو خیال له خپل سر څخه وباسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کابل کې د نړیوالو او غیر افغان حکومتي ادارو د همغږۍ مرکز وایي چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې 400,000 ماشومان د دغو مؤسسو په مرسته په جوړو شوو کلیوالي ښوونځیو کې زده کړې کوي. د دغه مؤسسو چارواکي له خلکو غواړي چې غیر حکومتي مؤسسو ته د حکومتي ارګانونو په سترګه نه بلکې د بې طرفه ادارو په توګه وګوري. په مکې په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری را لیږلي رپورټ ته.
افغانانو لپاره د بشري او انکشافي مرستو د همغږۍ اداره اکبر وایي چې په دغه اداره کې د ټولو ثبت شوو 115 افغان او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو یا انجوګانو درېیمه برخه یې په افغانستان کې د ښوونې روزنې په سکتور کې فعالیت کوي. نن د پنجشنبې په ورځ د رسنیو په مرکز کې د اکبر ادارې د 3 غیر حکومتي مؤسسو خالد فهیم د سویډن د کمیټې، میرمن پروین عظیمی د ناروې د کمیټې، فضل ربی حکبین د تشبث تعلیمي مرکز او میرمن طیبه رحیمی د نئی کلا د مؤسسو په استازیتوب خبر اعلان ته خپلو موصوب پالیتونو په اړه معلومات ورکړل. افغانانو لپاره د بشري او انکشافي مرستو د همغږۍ اداره اکبر وایي چې غیر حکومتي موسسې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې د افغانستان دولتي ښوونځي پکې وجود نه لري کلیوالو ماشومانو ته ښوونځي جوړوي او په ښوونځیو کې د زده کړو د بهیر د دوام لپاره ښوونکو ته ماشینه ورکوي او زده کوونکو ته درسي کتابونه او د زده کړو نور اړین مواد چمتو کوي. په اوس وخت کې په دغو ښوونځیو کې تر 400,000 پورې ماشومان 68% یې نجونې دي په زده کړو بوخت دي. په کابل کې د سویډن د موسسې د پروګرامونو رئیس خالد فهیم وایي چې موسسه په 10 ولایتونو کې 15 ښوونځیو سره مخامخ مرسته کوي چې د کوچیانو ماشومانو لپاره ګرځنده ښوونځي هم پکې شامل دي. خاغلی فهیم ویل د سویډن کمیټې د یو شمېر نورو مؤسسو په ملتیا یو پروګرام د کوچیانو ماشومانو لپاره د ګرځنده ښوونځیو له لارې پیل کړی دی. کوچیانو ماشومان د کال په یو فصل کې په یو ځای کې او د کال په بل فصل کې په بل ځای کې وي چې ورسره د ماشومان روزنه هم د ستونزو سره مخ کیږي. د سویډن کمیټې ګرځنده ښوونځي جوړ کړي چې کله چې ماشومان په یو ځای کې وي هغوی ته زده کړې برابرې کړي او چې کله له یو ځای بل ځای ته کډه کوي د ماشومانو هماغه ټولګي هم ورسره حرکت کوي او چېرته چې ډېره کېږي زده کړې هم په هماغه ټولګي کې دوام مومي. تر اوسه د کوچیانو په ښوونځیو کې د زده کوونکو شمېر څرګند نه دی، خو په کابل کې د کوچیانو چارو لوی ریاست وایي چې کوچیان ټولې ولسې لري چې یوې هم د نجونو لپاره بېله شوې ده. همدې ناستې ته د ناروې د کمیټې یوې چارواکې میرمن پروین عظیمی وویل چې په کلیوالو سیمو کې ماشومانو ته د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې د یو لړ ستونزو سره هم دوی مخ شوي، خو وروسته بیا کلیوالو ورسره مرسته کړې ده. میرمن عظیمی وویل چې دغې موسسې د تېرې سوي کال راهیسې 1,000 افغانانو ته د ادارې د ښوونکو روزنې او نورو برخو کې روزنه ورکړې ده. همداشان د تشبث تعلیمي غیر حکومتي موسسې رئیس فضل ربی حکبین دې غونډې ته ویل چې د ننګرهار، پروان، بامیان او کابل په ولایتونو کې 30,000 زده کوونکو سره چې 25% نجونې دي پر خپل ځان باندې د متکي کېدو د پروګرام له لارې مرستې کړې دي. د نئی کلا د موسسې مشرې میرمن طیبه رحیمی ویل چې دې موسسې اته ښوونځي جوړ کړي چې 6,000 ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. د غیر حکومتي موسسې موسو دغه چارواکو د افغانستان د خلکو غوښتل چې دوی ته د دولتي ادارو په سترګه نه ګوري. د سویډن د موسی د پروګرامونو رئیس خغلی په هی مویل یو ګواښ چې هغه د انجوګانو غیر سیاسي او غیر انتفاعي هویت مسله ده. خلک باید په پراخه توګه دې ته درناوی وکړي. موږ خپل ځان ته غیر سیاسي او بېطرفه هویت لرو. دغو موسو چارواکو د خپلو موسو په بېطرفۍ باندې دا ټینګار په داسې حال کې کړی چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې او چاپ په دغه هیواد کې د مرستې رسونې په کارکوونکو باندې د وسلوالو ډلو په بریدونو کې زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړي. د امنیتي ستونزو له امله په همدې اونۍ کې په تېرو دېرش کالو کې د لومړي ځل لپاره د نړیوال سه صلیب کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ نه آشنا رادیو واورئ. د افغانستان د مخدره موادو په ضد مبارزې وزارت چارواکي وایي د امنیتي خنډونو له امله دغه وزارت د خپلو پلانونو په عملي کولو بریالی شوی نه دی، چې په نتیجه کې سږ کال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت په بې ساري ډول لوړ شوی دی. په موکې په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیر سلامت عظیمی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل وزارت د دریو کلنو د کارونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل، دغه وزارت سکال د ناامنیو له امله د کوکنارو د کر د مخنیوي او د کروندو د لمنځوړلو په برخو کې د خپلو برنامو په عملي کولو بریالی شوی نه دی. لا دې مخکې یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي وو چې سکال په افغانستان کې د مخدره موادو کر او تولید په بې ساري توګه لوړ شوی دی. هغه ویل د اټکل له مخې سکال په افغانستان کې پر 340 زره هکتار ځمکه کې د کوکنارو کر شوی چې د تیر کال په پرتله 3.5% زیاتوالی پکې راغلی دی. اغلی عظیمی دغه مسلې ته په اشاره وویل،
په قراری کې میګن 65%
په دې اړه چې ویل کېږي دا شمېره 15% لوړه شوې ده، طبیعتاً موږ هم ورته اندېښنه لرو. د ناامنیو له امله او زموږ د پلانونو د تطبیق پر وړاندې د امنیتي خنډونو له امله چې سږ کال موږ درلودل ښایي د لوړ کښت شمېره ولرو.
اغلی عظیمی ټینګار وکړ چې یاد شمیرې ورسته نه دی او لا هم په دې برخه کې پر یوې سروې کار دوام لري چې له بشپړېدو وروسته به یې جزئیات له خلکو سره شریک شي. تیر کال په افغانستان کې پر 201 زره هکتار ازمکو کې کوکنار کرل شوی وو چې ورڅخه 3200 ټنه اپین حاصل اخیستل شوی وو. خو د سرچینې د معلوماتو له مخې سکال د اپینو تولید هم د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شوی او څه باندې 10 زره ټنه اپین له کوکنارو څخه حاصل اخیستل شوی دی. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د مخدره موادو د کر او تولید د کچې زیاتوالی یوازې ناامنیو پورې تړلی نه دی، بلکې نور عوامل هم شته چې د مخدره موادو د کر او تولید له زیاتوالي سره یې مرسته کړې ده. دا مخدره موادو پر ضد مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره امریکا غږ ته وویل،
واقعاً سش کال تقریبا 300 هکتار مځکه هم دغه پورته شوي دي. 300 زره هکتار مځکه تخمینی په وطن کې کرل شوي دي. دا یو آفت دی، دا یو سونامی ده، دا یو غټ چالش او جنجال دی په وطن کې. ناامنی هم شته. تریاک چې تمل کنندهی تورزم ده مستقیما په دې ارتباط لري او مستقیما د فساد ادارې سره ارتباط لري، مستقیما د ضعف د دولت سره ارتباط لري. دا یوازې ناامنی نه ده.
جنرال هزاره له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په کور دننه د دولتي ادارو او مرستندویو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی بل هغه عمده لامل یاد کړ چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کر او تولید د زیاتوالي لامل شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
زمون غږ د واشنگتن ناوري. نن په مسکو کې د شپږویا هیوادونو د ځوانانو د چارو مسولینو غونډه کې ګډون کړی و. د غونډې د څرنګوالي په حق لمو په مسکو کې د مسکو لپاره افغان فرهنګي استاد شاه سلطان عاکفي سره مرکه کړې. هغه د غونډې په حق له آشنا رادیو ته وویل،
راتلونکي اونۍ کې په سوچ ښار کې د روسیې د ځوانانو 9 نړیوال فستیوال جوړیږي. د هغه فستیوال په درشل کې یا د تراغه مخ کې نن دلته په مسکو کې د شپږویا هیوادونو کلتور د وزیرانو او همدارنګه د ځوانانو په چارو کې د وزارتونو د معینانو په ګډون باندې یو غونډه جوړه شوه چې دا غونډه د روسیې د صدر اعظم د ماوین لخوا پرانستل شوه او تر هغه وروسته د مختلفو هیوادونو استادو وزیرانو او معینانو خبرې پکښې چې وکړلې.
بله، د افغانستان نه پکې چا ګډون کړی وو او د افغانستان د ځوانانو په حق او د دوی د ستونزو په حق هم څه خبرې وشوې کنه؟
بالکل، د افغانستان د کلتور وزارت د ځوانانو په چارو کې مرستیال ښاغلی ډاکټر کمال صادق خټک وینا وکړله او په دې وینا کې افغانستان کې د ځوانانو اوسنی مشکلات، چالشونه او همدارنګ د ځوانانو لپاره د برابر شوو شرایطو او سهولتونو په اړه باندې خبرې وکړلې. نو په دې کانفرنس کې د وینا وکړه او همدارنګ نورو ویناوالو ټولو په دې باندې خبرې وکړلې چې څه ډول باید د وداسي همکاري رامنځته شي د مختلفو هیوادونو ترمنځ، د ځوانانو مشکلات، تروریزم او تروریستي حلقې کوشش کوي چې ځوانان ځان ته کش کړي، څرنګه ځوانان باید ځینې وژغورل شي او څرنګه په دغه کارونو کې بیا د نارینه وو او ښځینه وو ځوانانو انډول ته هم پام وشي.
راتلونکی فیستیوال به په کوم هدف جوړیږي او څومره ځوانان به پکې ګډون کوي؟
ویل کېږي چې شاوخوا د 1500 هیوادو شاوخوا 60,000 ځوانان ګډون کوي او هلته د افغانستان څخه هم یو هیئت چې 15 تنه دي او په راس کې ښاغلی کمال صادق خټک د ځوانانو د کلتوري د چارو د وزارت مرستیال د ځوانانو په چارو کې مشرتوب کوي. د دې هیئت دوی هلته ګډون کوي او دا فستیوالونه معمولا جوړیږي د دې لپاره چې د ځوانانو ترمنځ اول آشنایی پیدا شي، همکاري پیل شي او د همکاریو پراختیا وشي. او ډیره یو دلچسپ خبره نن د مسکو د دولتي پوهنتون چې دلته په امګاو باندې په دنیا کې پیژنې، د امګاو رئیس ته روسیې د پوهنتون په استازیتوب یو دلچسپ نوې خبره وکړه. هغه دا و چې دوی په فستیوال کې پیشنهاد وکړي چې د ځوانو پوهانو یو ټولنه جوړه شي. د ځوانو پوهانو یو ټولنه باید جوړه شي نړیواله. نو دا هم ډیره دلچسپ خبره وه. وګورو چې په فستیوال کې پر دې باندې څه ډول بحثونه راځي او څه تصمیم نیول کیږي.
ستاسو له نظره د ځوانانو لپاره د دا ډول فستیوالونو جوړول څومره د اهمیت وړ دي؟
زما له نظره دا ډیر مهم فعالیتونه دي چې باید ترسره شي، ځکه چې په ټولو ټولنو کې ځوانان د ټولنو آینده جوړوي او آینده تشکیلوي. نو کچری کې د مختلفو هیوادونو د مختلفو قومونو ژبو او ادیانو ځوانان سره وپیژنې، سره بلد شي او همکاري سره وکړي، باور مې دا دی چې دغه وسنۍ شخړې چې موجود دي د اول د تروریزم او د القاعده او د داسې نورو ډلو ټپلو چې بشري ټولنې د مشکلات سره مخامخ کړي دي، ځوانان کېدای شي چې په دې کې ډېر سره همکار شي او همدارنګه د دوی ترمنځ چې پوهاوی پیدا شي پرمختللي هیوادونه او پرمختللو هیوادو ځوانان به د پساتو هیوادو د ځوانانو سره مرسته کوي، کومک به کوي، د تحصیل زمینې به برابرېږي ځوانانو ته او داسې نور. نو ځوان په آن دا ډېر مهم اعمال او حرکتونه دي چې باید تکمیل شي او ترسره شي.
ډېره مننه عاکفی صاحب. کور ودان.
کور مودان.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
څومره غږ د واشنگتن له سټډیو نه اوري. د افغانستان په غرب کې د صحي چارو مقامات وایي چې هر کال 1,000 خلک په روحي رواني ناروغي اخته کیږي چې په سلو کې او یې خزیدي. کورنۍ تاوتریخوالی په کوچنیوالي کې ودونه او بیکاري د ټول په خزو کې د رواني ناروغیو عمده عوامل دي. نور تفصیل پر رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د عامه روغتیا د وزارت مقامات وایي چې سش کال په افغانستان کې ډیر خلک په رواني ناروغي مبتلا دي، په خاص ډول د غربي زون په حوزه کې چې ډیرې شزي دي. ډاکټر عبدالفتاح نجم د هرات په ولایت کې د آی او ایم د موسسه د رواني ناروغي د ریاست مسؤل وایي چې یوازې د افغانستان په غربي زون کې د رواني ناروغي په مرکز کې په زرهاو روحي او رواني بیماران علاجېږي. دی وایي
حالی که ما در سطح وزیر قرب داریم با داشتن یک مرکز حساب تخصصی حساب ساعت روانی سالانه در حدود 11,000 مریض فقط مختص حساب ساعت روانی در سطح از این مرکز
در غربی زون پا مرکز که چه حق ناروغان تر درملین نیلاندی رازی شمیره هر کال یوول و زور ترسیجه او دا فقط پروانی او روحی ناروغی اخته کسانده او پدوی که اکثر شدیده
درانه واوریدون کنیم ساعت خبری پختو دوم اخفراونم پای تورسیده پس اولانو شیبو که دری اخفراونه آوری تربیم علامل شیبو.